په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. قدر من اوریدونکو په یوې بلې خبرونه کې موزه نوریاس نوري هرکلی کوم. اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هوایي ډګر ته نږدې د وزارت پر نوې ودانۍ ټول برید کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول. د وزارت وایاند نن شیبه مخکې وویل چې په دې حمله کې هیڅ ملکي وګړي ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. پر دې سربېره د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو پر وزارت نن غرمې برید ټولو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. د افغانستان ولسمشر په شمالي ولایتونو کې تر ګواښ لاندې سیمو کې د عاجلو امنیتي پلانونو د عمل کېدو سپارښتنه وکړه او د پاکستان او هند پوځونو په یوه بې ساري اقدام سره د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دوړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر په شمالي ولایتونو کې تر ګواښ لاندې سیمو کې د عاجلو امنیتي پلانونو د عمل کېدو سپارښتنه وکړه. له ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې محمد اشرف غني نن په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو په مقر کې د شمالي ولایتونو د امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال دا سپارښتنه کړې ده. د اعلامیه له مخې ولسمشر د امنیتي او دفاعي ارګانونو ترمنځ پر لاشي همغږي ټینګار کړی دی. شغلې غني نن سهار بلخ ولایت ته د سفر په پیل کې په خلم او مارمل ولسوالیو کې د برېښنا پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارلې او وروسته یې په شمال زون کې د سیلاب ځپلو کورنیو لاستازو سره ولیدل. د ولسمشر دغه سفر یو ورځنی دی. د افغانستان د کورنیو چارو پر وزارت نن غرمې برید ټولو برید کوونکو په وژل کېدو سره پای ته ورسېد. دغه وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکو نن غرمه د وزارت ودانۍ ته د ننوتلو په هدف برید وکړ چې د پولیسو له مقابلې سره مخامخ شول.
پس از یک ساعت در مجموع 7 مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتند، اینا از بین برده میشن. اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف گزارش که من دارم 6 پلیس ما مشروز که شامل یک کماندان توله ماست و یک منصبدار دیگه از قرارگاه وزارت داخله است و 4 پلیس است.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کابل د نړیوال هوایي ډګر ته څیرمه سیمه کې موقعیت لري. څو ورځې وړاندې هم د دغه وزارت ودانۍ ته نږدې د چاودیدونکو موادو ډک موټر کشف او شنډ سو. بلخوا په لوګر ولایت کې په نننی برید کې درې پولیس وژل شوي او څلور تنه ټپیان دي. د لوګر امنیه قمندان ویان شاپور احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې دغه برید نن سهار د پولیسو پر لومړۍ حوزه سوی دی.
اولې حوزې د تعمیر تر شا وسوال مخالفینو یو موټر بم چاودنه کړې ده. عمل زموږ درې تنه پولیسان شهیدان دي او څلور ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. نن په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د ګډې امنیتي کمیټې غونډه وسوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر وایي په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د هند د ملي امنیت سلاکار مرستیال برخه درلوده. راجندر کینا نن د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی دی. د شغلیت مر دفتر لیکي چې نوموړي هندي پلاوی ته د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت په اړه معلومات وړاندې کړل او د جنگ هغه جغرافیه تشریح کړه چې افغان ځواکونه له بهرنیو ترهګرو سره پکې په جګړه بوخت دي. هندي پلاوی داسې مهال کابل ته راغلی چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د تیر یکشنبې په ورځ د پاکستان د حکومت په بلنه د یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ اسلام آباد ته تللی و. په دې سفر کې دواړو هیوادونو د سولې او پیوستون لپاره د عمل ګډ پلان د عمل کېدو لپاره د ځنګړو اقداماتو په ترسره کېدو موافقه وکړه. زموږ اخلاص د ریډیو اوري. د پاکستان او هند پوځونو په یو بې ساري اقدام سره د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. په دغه سیمه کې د روان کال له پیله د جګړو په ترڅ کې لسګونه ملکي او پوځي کسان وژل شوي دي. دواړو هیوادونو په تقریبا ورته اعلامیو کې وویل چې دا موافقه د دواړو هیوادونو د پوځي عملیاتو د مشرانو ترمنځ د اړیکو په نتیجه کې پرون ناوخته شوې ده. د پاکستان او هند پوځونو په خپلو اعلامیو کې ویلي چې دواړو لورو د 2003 کال د اوربند پر بشپړ عمل کېدو موافقه وکړه. هند او پاکستان په 1948 کال کې له برېټانیا څخه تر خپلواکۍ اخیستلو راهیسې درې ځله په خپلو کې سختې جګړې کړې دي چې دوی جګړې د کشمیر پر سر وې. نمالو موسلوالو په پاکستان کې د سکه اقلیت او برجسته غړی وژلې دی. د پېښپرون سویدا او چرنجیت سنگ د مړي د سوځولو مراسم نن تر سره کیږي. برید کوونکی په تېښته بریالی سوی دی. دغه برید مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. او روسیه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې هغه غوښتنو ته رد ځواب ووایه چې روسیه د مالیزیا ایرلاین د MH-18 الوتکې د غورځولو مسؤلیت په غاړه واخلي. د الوتکه په 2014 کال کې د اوکراین په قلمرو کې ولوېده او 298 سورلۍ یې ووژل سوه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پیرون د اوکراین په اړه غونډه درلوده چې پکې د هالند د بهرنیو چارو وزیر سټیف بلاک په مسکو غږ وکړ چې د هالند په مشرۍ د هغې تحقیقي ډلې موندنې ومنې چې ویلي دي د مالیزیا ایرلاین الوتکه د روسیه په لاس جوړ سوی میزایل نسکوره سوه. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبین زیاتون غبرګون ښودلی او هغه وایي چې روسیې ته ضرب لجل ټاکل د هر چا کار نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم پرون د 2014 کال په پیښه کې د وژل سوي خلکو کورنیو ته د تاوان د ورکړې په خاطر د هالند او استرالیا غوښتنه چې ده ورته ضرب لجل وایه رد کړه. د خبرونو پای
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کدا ځین نور خبرونه غوړي بیا ول ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کم وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هوایي ډګر ته نږدې د دې وزارت پر نوې ودانۍ ټول نننی برید ټول برید کوونکي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شول.
تمام سروسایي کې قصد یې راوښتل چې داخله وزارت داخله شون چې داخل شون درې قرارول اول از بین بردان شي.
دا چې وسلوال څنګه بریالی کیږي چې د مهمو امنیتي ارګانونو تر ودانیو پورې ځان ورسوي دا موضوع مو د چارو دی او کارپو سره څېړلې.
زما په نظر باندې د سار او کشفی ګروپونه په دې ارتباط باندې ډیر نه دي قوي او یا نشي کولای چې په خپل وخت باندې دغه حمله مخنیوي وکړي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا د امنیتي ارګانونو مسؤلین تورنوي چې سیمو ته د دولت د وسلوال مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي. افغان ولسمشر بلخ ته په سفر کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت ترسره شي.
ضرورت داده چې ټول لاس ورکو عام د ولسی جرګې او د ولسوالۍ د شوراګان انتخابات په سر ورسو او بیا د ولسمشرۍ.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونیس پروګرامونه درته خبرو دي. اساسي بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې مو د ځل د تلویزیونی خبرونه په افغانستان کې د پیلېدو تاریخ ته کتنه کړې ده.
د 1945 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شول د داوود خان په دوره کې. داوود خان په خپل هغه افتتاح نکړل شو.
ازادي رادیو اوري مننه چې ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. کابل نن دی او پراخ بریت شاهدو. دازل هم دا بریت په کابل کې د کورونیو چارو د وزارت په نوې ودانۍ چې د کابل هوایي ډګر ته نږدې پرته ده وشوه. د کورونیو چارو وزارت ویاند شیبه مخکې رسنیو ته د خبر اعلان ویل چې په دغه برید کې ملکی وګړو ته مرجوب نه رسیدلی خو ټول برید کوونکي وژل شول. یوسف خان زدران نور تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان د کورونیو چارو وزارت چې د نورو وګړو د امنیت مسؤلیت پر غاړه لري نن خپل د وسلوالو حمله کوونکو تر حملې لاندې راغی. د یاد وزارت ویان نجیب دانشوی په پیل کې دریو حمله کوونکو په لومړي قراول کې 14 موادو ته 14 ورکړه او نور کسان وزارت ته د ننوتلو په لټه کې و چې د پولیسو لخوا ووژل شول. ښاغلی دانش ازادي راډیو ته ویل حمله کوونکو نن غرمه مهال غوښتل چې د کورونیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي خو د جګړې په ترڅ کې له پښو وغورځول شول.
دی
وایي ترورستانو چې غوښتل د کورنیو چارو وزارت ته ننوځي له ننوتلو مخکې په اول قراول کې له منځه یوړل شول. دوی 10 کسان وو چې اووه تنه یې په مخامخ جګړه کې ووژل شول او درې نور یې په انتحاري حمله کې له منځه لاړل. له بده مرغه چې زموږ یو پولیس هم په دغه پیښه کې وژل شوی او 15 نور ټپیان لرو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نوې ودانۍ د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر ته په غځېدلې سړک دغه ډګر ته نږدې موقعیت لري او ټینګ امنیتي تدابیر لري. د کورنیو چارو په وزارت له دغې حملې مخکې هم دا نن ورځ وسلوالو د لوګر په مرکز پل عالم کې هم د پولیسو پر لومړۍ حوزه انتحاري حمله او وروسته مخامخ جګړه وکړه. خو د لوګر د امنیه قمندانۍ ویان محمد ابدالي ازادي راډیو ته وویل حمله کوونکي په لومړیو دقیقو کې له منځه یوړل شول. د نوموړي په وینا په دغې حمله کې د حوزې د امیر په شمول درې پولیس وژل شوي، څلور پولیس او اته ملکي کسان ټپیان دي. د لوګر د پولیسو په لومړۍ حوزه د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی، خو د کورنیو چارو وزارت پر نوې ودانۍ د برید مسؤلیت لا کومې ډلې نه دی اخیستی. د پولیسو په مرکز او په کابل کې د کورنیو چارو وزارت پر ودانۍ نننیو بریدونو د خلکو ترمنځ جدي اندېښنې راپارولې دي. دوی پوښتنه کوي چې وسلوال څرنګه تر داسې ځایونو رسیږي چې مسؤلیت یې د امنیت ساتنه ده او سخت امنیتي تدابیر لري. د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد هم ورته نظر څرګندوي.
تاسو د دښمن په عمق کې معلومات نه لري او د غوري پلانونه خبر نه سي او هغه په نطفه کې خونسا نه کوي، نو بالاخره داسې مشکلات سره به مواجه یاستئ. ضعف کشي او ارګانو کې بدون شک وجود لري.
وسلوالو طالبانو د پسرلي له پیلېدو سره د الخندق په نوم عملیات پیل کړل چې ورسره د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د دغې ډلې عملیاتو او حملو زور اخیستی دی. خلک وایي امنیتي مسؤلینو تل د ځانګړو امنیتي تدابیر ویلي دي، خو دوی وایي په عمل کې بیا امنیتي بنسټونه د وسلوالو مخالفینو د حملو په مخنیوي کې پاتې راغلي دي.
په کابل کې د کورنیو چارو د وزارت پر نوې ودانۍ د حملې په باب مو واورېدل. دا مو هم واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي نجیب دانش وویل چې په دغه حمله کې لس تنه وو، درې برید هم انتحاریان او هم برید کوونکي، و واړه برید کوونکي هم د امنیتي ځواکونو لخوا په ډزو وژل شول. دا خبره نجیب دانش څو شېبې مخکې ازادي راډیو ته کړې وه. خو شېبې مخکې نجیب دانش د دغې حملې په اړه بیا د خبریالانو په مخ کې راڅرګند شو او په یوه خبري غونډه کې دغه حمله په اړه نور جزئیات له رسنیو سره شریک کړل. خغلی دانش دغه راز وویل چې اته حمله کوونکي وو، یو انتحاري وو او هم برید کوونکي. لومړی انتحاري ځان والوزو او وروسته وو هم چې غوښتلې د کورنیو چارو وزارت ودانۍ ته ننوځي د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل شو. نجیب دانش وویل
در مجموع هفت مهاجمی که قصد داخل شدن به وزارت داخله را داشتن، اینا از بین برده میشن. اجسادشان در محل باقی مانده. به اثر انفجار اولی با تاسف گزارشی که من دارم، شش پلیس ما مجروز که شامل یک قمندان توله ماست و یک منصبدار دیگه از قرارگاه وزارت داخله است و چهار پلیس است. وضعیت همگیشان کاملا خوب است. در گام نخستی را انتقال دادیم به شفاخانه شیخ زاید و از اونجا انتقالشان دادیم به یک مرکز صحی مجهز سر. دیگه به منصوبین وزارت داخله و مراجعین و کارمندان ما که در محل بودن آسیب نرسیده.
نجیب دانش د کورنیو چارو د وزارت ویاندو چې د دې وزارت پر نوې ودانۍ د نننۍ حملې په اړه وروستي معلومات له خبریالانو سره شریکول. لکه څنګه چې مو واورېدل، نجیب دانش وایي چې په نننۍ حمله کې چې اتو تنو په ګډه ترسره کړې ده، ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. تر اوسه پورې دغې حملې مسؤلیت هم چا په غاړه یا کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستی. لکه څنګه چې مو واورېدل، دغه حمله نن د وو برید کوونکو په وژل کېدو پای ته ورسېده او یو انتحاري هم په خپله ځانه لوزولی. دا په کابل کې د خپل ډول له مخې اوله حمله نه ده، بلکې تر دې مخکې هم د دولت وسلوال مخالفانو پر ځینو مهمو ودانیو، تاسیساتو او دفترونو ډله ییزې حملې کړې دي. دا هغه موضوع ده چې زما همکار صالح محمد صالح د ورځپاڼه لیکونکي او د سیاسي مسایلو له تحلیلګر محب الله شریف سره د مرکې په ترڅ کې څېړلې ده. او لومړی ترې پوښتنه کړې چې وسلوال څنګه توانیږي چې له وسلو او مهماتو سره ځانونه دغسې مهمو ځایونو پورې ورسوي.
د دغسې حملو او یا د تیریو لپاره زه فکر کوم چې د ډېرې مودې راهیسې په منظم ډول څار کېږي، د هغه حملې ډېر مناسب تدبیر نیول کېږي او د هغې نه وروسته دغسې یوې حملې ته لاره هوارېږي او په عملي ډګر کې پلي کېږي. زما په نظر باندې د څار او کشفي ګروپونه په دې ارتباط باندې ډیر نه دي قوي او یا نشي کولای چې په خپل وخت باندې دغه حمله مخنیوي وکړي، یا لختر لګه د هغې په تدبیر کولو او طرح کولو کې په لومړي سر کې د خندونه راوچات کی چې عملی کېدو ته پرې نه
وي. وسلوالو طالبانو څو ورځې مخکې اعلان وکړ له افغانانو څخه غوښتنه وکړه چې پوځي او استخباراتي مرکزونو ته نه نږدې کېږي، په دې خاطر چې دوی پر دغو مرکزونو د حمله پلان لري. تر هغه وروسته افغان حکومت ویل چې د وسلوالو طالبانو د حملو د شنډولو لپاره پلان لري. څه فکر کوي چې تر هغه اعلان وروسته افغان حکومت چې کوم تدابیر نیولی و هغه کافي و یا کافی دي؟
زه فکر کوم چې دغه تدابیر چې دوی نیولی و، دا تدابیر اکثرا دی په هغه ځایونو کې نیولی و یا تر زیاته بریده په هغه ځایونو کې ډیر ځواکمن کړي و چې دوی له نړیوالې ټولنې سره تړلي و او یا له بین المللي هغه مراکزو سره تړلي چې هغه په افغانستان کې د هغې مراکزو ګزار په حکومت باندې نیغ په نیغ اغیزه کوي. تر زیاته بریده پورې داسې مراکز یا داسې دفاتر یا داسې د حکومتي او دولتي خدماتو مراکز چې هغه عامو خلکو ته وړاندې کېږي، دغه سې ټینګ تدابیر نه تر سرګو کېدل او همدا لامل و چې زه فکر کوم نننۍ عملی حمله د هغې ښه عملي بېلګه ده چې کوم شی موږ وایو په کابل کې وینو د هغې نه انکار نه کېږي.
خو ویل کېږي چې نن په کابل کې وسلول ونه توانېدل خپل هدف ته ورسېږي، ډېر ژر یې حمله مهار سوه، وخت نا وخت ځینې حملې هم دغه سې شنډېږي تر سره کېدو مخکې، نو دا یو لاسته راوړنه نه ده فکر نه کوي؟
زه فکر کوم چې د لاسته راوړنه د استخباراتي او کشفي ادارو نه، بلکې په خپل دلته د اراضي سختوالی و چې یرغلګر یا حمله کوونکي په دې ونه توانېدل چې د کورنیو چارو وزارت ته ننوځي، ځکه دغه وزارت ته ننوتل او دغه لاره ما په خپله څارلې ده. دا لاره ډېره سخته ده او په ډېره اسانۍ باندې زما په نظر باندې تېری کوونکی نشي کولای، ولو که د هغوی تعداد زیات وي او د ځانمرګو بریدونو نه کار واخلي چې د کورنیو چارو وزارت اصلي دفاترو ته ځان ورسولی شي.
پیشنهاد کوي منحس دی یو داسې چا چې په افغانستان کې روان سیاسي او نظامي وضعیت څاري چې افغان حکومت څه وکړي چې د دغه سي حملو مخنیوي واقعا وکولای شي؟
زه فکر کوم تر ټولو مهمه دا ده چې له ولس سره حکومت ته او حکومتي چارواکي نشتی شي، امنیتي مشران له خلکو سره په داسې واټن کې نه وي چې هغوی خپل زړه ور نه شي وړلای، د امنیتي چارو د ښه سمون په ارتباط باندې ولس سره داسې یو لاره مخکې بوتلای شي چې ولس په حقیقي ول خپل ځان په دغه نظام کې وګوري او هغه څه چې مشکوک یا مزنون ویني یا شکمن ورته ښکاري کې سمدلاسه امنیتي ادارو ته خبر ورکړی شي، او په دې ډول باندې د امنیتي ځواکونو مهارتونه او زده کړو لوړتیا هم لوی اغیزه کولای شي. د دې په خوا کې هغه پوځي او استخباراتي تجهیزات چې دغه حملو د مخنیوي لپاره کاریږي، زه فکر کوم د هغې شتون او هغې ته خلاص رسای هم کولای شي دغه حملو تر زیاته بریده پورې مخنیوی وشي.
د سیاسي چارو کارپو محب الله شریفو چې د کابل نننۍ حملې ته په پام سره دا چې وسلوال په څه ډول توانېږي چې تر مهمو ودانیو او تاسیساتو پورې ځانونه ورسوي، په دې اړه یې نظر سره شریکو. دغه راز د افغانستان ولسي جرګې هم نن د هیواد پر امنیتي وضعیت بحث وکړ. د کورنۍ امنیت کمیسیون بیا د امنیتي ارګانونو مسؤلین تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون نن په غونډه کې په هیواد کې د ناامنیو په زیاتېدو اندېښنه وښوده او حکومت یې په بې غورۍ تورن کړل. د کورنۍ امنیت کمیسیون د امنیتي ارګانونو مسؤلین تورن کړل چې سیمو ته د دولت د وسلوالو مخالفانو له ګواښ وروسته اقدام کوي، خو په عین حال کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په اوس وخت کې امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پراخ عملیات مخته وړي او تر اوسه تر ګواښ لاندې ډېرې سیمې جغور لیدی. یوسف غنزدرانی نور تفسیر وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي امنیتي او دفاعي بنسټونه د ولایتونو او ولسوالیو د ژغورنې لپاره په وخت اقدامات نه ترسره کوي. د یاد کمیسیون غړي شکیبا هاشمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل امنیتي او دفاعي بنسټونه تل له هغې وروسته چې ولایت او ولسوالۍ د سقوط له ګواښ سره مخ شي اقدام کوي.
وضعیت امنیتي در سراسر افغانستان وخیم است، بالخصوص ولایت
سمت شمال دوی پټول افغانستان کې امنیتی وضعیت خراب دی. په تیرا د افغانستان شمال لوري ته او دوی امنیتی بنسټونه هغه وخت د بیر نیسی کله چې ولایت د سقوط تر کچې ورسیږي. مونږ وینو چې ورته پیښې په فارا، بغلان، غزنی او فاریاب کې لیدل کیږي. وروسته له دې چې دښمن قوي شي او افغان ځواکونو ته تلفات ورسیږي، دوی اقدام کوي چې دا د حکومت څوکاله نه ستونزه ده. میرمن هاشمی وایي دا وخت د هیواد په دولس ولایتونو کې د هغې له ډلې په تخار، بغلان، غزنی، فاریاب او سرپل کې ناامنۍ پراخې شوې چې د نوموړي په وینا که امنیتي بنسټونه جدي اقدام ونه کړي دا ولایتونه به له سقوط سره مخ شي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو تېره ورځ د تخار ولایت په خواجه غار ولسوالۍ باندې حمله وکړه. له دې وړاندې هم دغې ډلې د الخندق عملیاتو له اعلان سره په غزنی، بغلان، فاریاب، زابل او هلمند ولایتونو کې جګړو ته زور ورکړی دی. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې هم په داسې حال کې چې د فارا پاړوند ورته اندېښنې څرګندېدې، وسلوال طالبان د فارا مرکز ته ورسېدل او د څو ساعتونو لپاره یې د یاد ولایت یو شمېر دولتي ادارې ونیولې. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه تل د خپل هیواد څخه دفاع ته چمتو دي او همدا اوس هم تر ګواښ لاندې په ټولو ولایتونو کې د دوی عملیات روان دي. د دې وزارت سرپرست وایان محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل:
ما در تمام افغانستان مصروف
دی. وایي مونږ په ټول هیواد کې د دښمن په ځپلو لګیا یو. په دغو ولایتونو کې چې تاسو یاد کړل، مونږ همدا اوس خپل عملیاتي پلان تطبیقوو چې د دغو عملیاتو له تطبیق سره به دښمن ته سخته ضربه ورسیږي. د امنیتي اندېښنو او ګواښونو له زیاتېدو سره د پوځي چارو افغان کارپوه عتیق الله مرخیل وایي کمزوری مدیریت د امنیتي او کشفي بنسټونو ترمنځ نه همغږي او د حکومت خپلمنځي اختلافات د دې سبب شوي دي چې د دولت وسلوال مخالفین د ښارونو تر څنډو جګړه پراخه کړي.
له بلې خوا د امریکا د پوځ چارواکي وایي په هلمند کې د طالب مشرانو په یوه غونډه د توغندیو په برید کې لږ تر لږه 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. هلمند د افغانستان له ناامنو ولایتونو ګڼل کیږي چې هم د وسلوالو طالبانو تحرکات او هم د مخدره موادو کاروبار پکې زیات دی. د هلمند چارواکي پر وسلوالو طالبانو دغه ډول حملې ګټورې ګڼي. نور تفصیل د سلیم احمد صالح په رپورټ کې.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویان ډګرمن مارتین اودانیل وایي په دې برید کې له داسې دستګاه کار اخیستل شوی چې د جی پی ایس له لارې رهبري کیدونکي راکټونه ویشتلی سي. دغه په خبره د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې په دې حمله کې د وسلوالو طالبانو د سوق او ادارې هغه مرکز ویجاړ شوی چې په لوړه سطحه طالب مشرانو پکې غونډې کولې. شغلی اودانیل ویلي په دې حمله کې لږ تر لږه 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ویاند ویلي چې په تیرو لس ورځو کې د امریکا په هوایي بریدونو کې یو نامعلوم شمېر نور طالب چارواکي هم وژل شوي دي. د امریکا پوځ د توغندیو د حمله دا خبر چې تیره پنجشنبه د هلمند په مساکله ولسوالۍ کې سیوي تیره اونۍ خپور کړ، خو د وژل شویو د شمېر په اړه یې څه نه ویلي. بلخو د هلمند والی ویان عمر ځواک وایي په دغه ولایت کې د امریکایي ځواکونو لخوا پر وسلوالو طالبانو دا ډول حملې د دولت د دې مخالفې ډلې تحرکات ځپلی سي.
د چې بهرني قوتونه تب تلاش کوي او د افغان قوتونو سره یو ځای د هلمند په مربوطاتو کې او هغه ساحو کې چې په هغه بینو کې وسلوال مخالفین تخریشي عمل رامنځته کوي او یا هم هغه سیمې چې دوی تر پوښښ لاندې دي په هغو کې تحرکات لري، د هغو کې د تحرکاتو د له منځه وړلو لپاره یا د دوی پرسونل د وسلوالو مخالفینو یا هم د دوی لوړ پوړي چارواکي په نښه کېږي. نو مفید دغه دی چې په هغوی بریدونو کې دوی له منځه ځي او هلته مستقیما اغېزه د هلمند په جنګ باندې کوي او کولای شي چې د هلمند هغه ساحه چې دمنه غواړي چې تحرکات رامنځته کړي مکمله توګه هغه له منځه وړل شي.
په مساکله ولسوالۍ کې د سوي حملې په اړه وسلوالو طالبانو دوی اعلامیې ورکړې دي. قاری یوسف احمدي چې ځان د دې ډلې ویان معرفي کوي رسنیو ته په یوه لیږل سوي ایمیل کې ویلي په مساکله ولسوالۍ کې پر دوو سرایونو میزایل ویشتل سوي چې دوه کلیوالې وژلې دي. په بل ایمیل کې وایي چې په دې حمله کې د ملکیانو دوه کورونه ویشتل سوي چې 15 ملکیانې په نتیجه کې وژل سوي او درې ټپیان سوي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو سرچینو او د هلمند ولایتي ادارې د مساکله په حملو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویان او دانیل له قوله وایي دا برید د دې څرګندونه کوي چې امریکایي پوځ په افغانستان کې له خپلو هغو نویو صلاحیتونو کار اخلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپلې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته په جګړه کې د لا نور فعال رول لوبولو لپاره په افغانستان کې میشتو امریکایي قومندانانو ته ورکړی دي. امریکایي چارواکي هڅه کوي پر وسلوالو طالبانو د پوځي فشار په زیاتولو سره دوی د سولې خبرو ته مجبور کړي. د امریکا د حکومت یو څارونکو بنسټ تیره اونۍ وویل د امریکا نوی ستراتیژي د وسلولو طالبانو په وړاندې په مبارزه کې لږ پرمختګ ته زمینه برابره کړې او لا هم افغانستان د امریکا له ولس کلنې شکیلتیا سره سره خطرناک ځای ګڼل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تقریبا 1500 ته رسیږي چې ډیری یې په بیلابیلو پوځي برخو کې له افغان قواوو سره همکاري کوي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
افغان ولسمشر اشرف غنی نن بلخ ولایت ته په سفر کې په خلم او مارمول ولسوالیو کې د برېښنا د دو پروژو د پرانستلو سربیره د غرض په شمال زون کې د سیلاب ځپلو کورنیو له استازو سره هم وکتل. ولسمشر غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې غوړي د شمال زون له امنیتي او ملکي چارواکو سره د دې زون پر امنیتي او اقتصادي وضعیت هم خبرې وکړې. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب زی پرې رپورټ لري.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن چهارشنبه د دوه عمل منفعه پروژو د پرانیستې په هدف بلخ ولایت ته راغی. ولسمشر غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې په خلم ولسوالۍ کې د برېښنا 260 کیلو واټ یو سب سټېشن او په مارمل ولسوالۍ کې د برېښنا د ویش یوه شبکه ګټه اخیستنې ته وسپارل. ولسمشر غنی په بلخ کې د وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو سره هم وکتل او هغه کورنیو ته چې په دې سیلابونو کې یې خپل نه تنه غړي له لاسه ورکړي ول ورسره غم شریکی وکړه.
دلیل عمده آمدن مایی بود که ما کل نمایندای متضررین در پنج ولایت شمال از نزدیک ببینم که از چیزی که بدیدن میشه و شنویدن نمیشه.
خغلی غنی د بلخ ولایت په خلم ولسوالۍ کې د 240 کیلو واټ سب استیشن د پرانیستې په غونډه کې وویل په هیواد کې سلطنتي نظام نه دی حاکم او خلک د دولت په جوړښت کې ونډه لري. خغلی غنی له خلکو څخه د حکومت د ملاتړ غوښتنه وکړه. خغلی غنی بلخ ولایت ته په خپل سفر کې د جوزجان، فاریاب، سرپل او سمنګان له امنیتي او ملکي چارواکو سره په جلا توګه ګوري. خغلی غنی د شمال زون دیوالیانو او امنیتي چارواکو سره په دې زون کې پر روانو امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو هم بس کوي. د بلخ له پخوانی چارواکو یې هم د جمعیت ګوند له مشرانو سره کتنه د ولسمشر غنی په دې سفر کې ځای نه لري. ولسمشر غنی د بلخ ولایت د خلم ولسوالۍ د 260 کیلو واټ برېښنا د پرانیستې په غونډه کې وعده وکړه چې د افغانستان اوبه کنټرول کړي. ولسمشر وویل د افغانستان اوبه په دقت سره مدیریت کیږي او له هغه څخه به اعظمي ګټه پورته شي.
کس فکر میکرد که بند سلما تکمیل میشه؟ کس فکر میکرد که افغانستان این جرأت خود داشت که از آبای خود دفاع کنه؟ ما مردم با آب هستیم، بی آب رو نیستیم.
د افغانستان ولسمشر بلخ ولایت په خپل سفر کې ډاډ څرګند کړ چې راتلونکي پارلماني او ولسمشریزې ټاکنې به په خپل وخت سره ترسره شي او خلک دې له دې کبله چې د ټاکنو په ترسره کېدو کې به ځنډ راشي اندېښنه نه کوي.
انتخابات یک فرض شهروندی است، واجب است سر هم ما. چون سالها، صد سال مردم افغانستان خواهان مشروطه بودند، خواهان یک نظام مردمی بودند، حال قانون اساسی افغانستان اینه می فرصت ایجاد کرد. نو ضرور داده چه پول لاس ورکو هم ده اولسی جرگه او ده اولسواله ده شراغان انتخابات پسر اورسه او بیا ده اولسمشنید.
اولسمشر اشرف غنی بلخ ولایت په خپل سفر کې د ملکی خدماتو په ادارو کې د اصلاحاتو پر اوستلو هم ټینګار وکړ. هغه وویل چې په ټولو سکتورونو کې د اصلاحاتو راوستل وخت اړتیا لري او د فساد د له منځه تلو او د اصلاحاتو د حاکمیت لپاره باید حوصله وشي. ولسمشر غنی له منځنۍ آسیا هیوادونو سره د افغانستان د حسنه روابطو له زیاتېدو خوښي څرګنده کړه او ویې ویل چې د پخوا په پرتله د امرود هخوا څنډې ته پراته هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې ده. د سیمه ییز حکومت د چارواکو د معلوماتو پر بنسټ چې ولسمشر غنی به بلخ ته دا سفر نن پای ته ورسوي. مجیب الرحمن حبیب سی، ازادي راډیو، مزار شریف.
بلخ ولایت د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او د هغه د وروستیو څرګندونو په باب مو واورېدل. د قطر تر ټولو ستر کتابتون د مینهوالو پر مخ پرانیستل شو. نور حالې د سلمه مسالې په رپورټ کې.
زیات کسان په دې باور دي چې عربان له مطالعې او کتاب سره چندان مینه نه لري، خو دوی په قطر کې یو ستر کتابتون پرانیست چې د 1 میلیون کتابونو تر څنګ پکې د کتابونو 15 لکه الکترونیکي نسخې او د مطالعې لپاره نور په زړه پورې مواد موندل کېدای سي. د قطر په پلازمینه دوحه کې د قطر ملي کتابتون اجرایه مدیر ساحر وستاوی وویل د دغه کتابتون په پرانیستل کېدو سره د مراجعینو شمیر خورا زیات وو.
په وروستیو کې تر 1 میلیون زیات کسان دغه کتابتون ته راغلي دي. دا د دوهې غوندې کوچني ښار لپاره د پام وړ شمیر دی. دوی تر 3,80,000 زیات کتابونه د امانت په توګه وړي دي.
د قطر دغه لوی کتابتون ځانګړی ډیزاین لري. ځینې برخې په دوراني شکل حرکت کوي. د کتابتون ځینې برخې څه باندې 6 متره تر مځکې لاندې دي چې مینوال په هر حالت کې د مطالعې اسانتیا پکې ولري. که څه هم دا په قطر کې لوی کتابتون دی، خو د نړۍ په سطحه تر ټولو لوی کتابتون په لندن کې دی. د بریتانیا په کتابتون کې د مطالعې لپاره 370 میلیونو ټکو ډیر کتابونه او نور مواد پراته دي. د امریکا د کانګرس کتابتون په 2 درجه کې راځي چې په واشنگټن ډی سي کې دی او څه باندې 160 میلیونه ټوکه کتابونه او نور مواد پکې د مطالعې لپاره پراته دي. د کاناډا کتابتون او آرشیف په 3 مقام کې راځي چې 450 میلیونه ټوکه کتابونه او نور مواد پکې شته. دغه کتابتون او آرشیف د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې دی.
څلور نیمې بجې شوې او سفر به ظاهر د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سره ټکی وړاندې کوي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د کورنیو چارو پر وزارت د برید مسؤلیت اخیستی. دغې ډلې د اعماق په نوم پر یوې ویبپاڼې چې دوی ته منسوب ده اعلامیه خپره کړې ده، خو د برید نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د نن غرمې برید د 2 برید کوونکو په وژل کېدو سره تر 1 ساعت مقابلې وروسته پای ته ورسېد. دغه وزارت چارواکي وایي چې په دې برید کې 6 پولیس ټپیان شوي دي. د افغانستان ولسمشر په شمالي ولایتونو کې تر ګواښلاندې سیمو کې د عاجلو امنیتي پلانونو د عمل کېدو سپارښتنه کړې. له ارګ څخه په ویلامې کې راغلي چې محمد اشرف غني نن په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو په مقر کې د شمالي ولایتونو د امنیتي او دفاعي مسؤلینو سره د خبرو پر مهال د سپارښتنه کړې ده. نن په کابل کې د افغانستان او هند ترمنځ د ګډې امنیتي کمیټې غونډه وشوه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار دفتر وایي په دې غونډه کې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار او د هند د ملي امنیت سلاکار مرستیال برخه درلوده. راجان درکنه نن د یو امنیتي پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی. د پاکستان او هند پوځونو په یو بیساري اقدام سره د کشمیر په لنجمنه سیمه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په کنټرول کرښه کې د تاوتریخوالي پر کمېدو موافقه وکړه. او نامعلومو وسلوالو په پاکستان کې د سکه اقلیت یو برجسته غړی وژلی دی.
وصل وصال هم سپورتي خبرونه اوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
دا هم څو سپورتي خبرونه. هند په بنگلور کې افغانستان ته د کرکټ سیالیو لپاره یو بل معیاري لوبغاړی هم ورکړ. دغه هیواد د کرکټ بورډ ډایرکټر امیتاب چودري نن په کابل کې د افغانستان د کرکټ بورډ له رئیس عاطف مشل سره په یو ګډه خبرې ناسته کې دغه لوبغاړی د ورکړې تر څنګ د یو لر نورو همکاریو ژمنه هم وکړه. هند له دې وړاندې هم د ګریټر نویډا په نوم یو نړیوال کرکټ لوبغاړی افغانستان ته د کورني لوبغاړي په توګه ورکړی دی. د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس عاطف مشل د هند د شمرستې د افغانستان د کرکټ ودې پرمختګ لپاره مهمه او ارزښتناکې وبللې. تکل شوی د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ د دریو شلوریزو لوبو سیریز په همدغه لوبغالي کې ترسره شي. تکل شوی چې د افغانستان د جمناستیک او دریکسیز لوبغاله د مسلکي زده کړو لپاره ازبکستان ته لاړ شي. د افغانستان د جمناستیک فدراسیون رئیس شملنګ متحد نن آزاد رادیو ته ویل چې دغه پروګرام د آسیا د جمناستیک فدراسیون لخوا جوړ شوی دی. نوموړی وایي د افغانستان په دریکسیز لوبغاله کې 2 روزونکي او یو لوبغاړی شامل دي چې د یوې اونۍ لپاره به ورته روزنه ورکړل شي. خغله متحد وایي د شن پروګرامونو په هیواد کې د جمناستیک لوبې د پیاوړتیا لپاره ډېر مهم او ګټور دي. او د هرات د فوټسال رمضان جام سیالیو په لړ کې د اتحاد لوبډلې د غالب پونتون لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات د فوټسال فدراسیون مسؤول محمد یاسین رحمانی نن ازادي رادیو ته وویل چې تر دې مهاله 14 سیالۍ ترسره شوي او لوبغاړي پکې خزلېدلي. د نوموړي په خبره په دغو سیالیو کې 14 لوبډلې ګډون لري او د روژې مبارکې میاشتې تر پایه پورې به دوام کوي. خغله رحمانی وایي دغه سیالیو د ترسره کولو هدف د هرات ولایت د فوټسال لیگ سیالیو ته چمتووالی دی. د ورزش خبرونو پای.
په همدې سره نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو، خو دوه د ازادي راډیو ځانګړې خپرونې خبرېدو ته چمتو دي. اوس پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله به یاست، له ازادي راډیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشر حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شریف هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د امبودسمن د څنګه مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب، اشاره غلاست
ډیر زیاته مننه. عارف صاحب، زه هم خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته د فانسم په ګډ ګډ کې وړاندې کوم.
ډیر مننه ګروال صاحب. که اوریدونکو ته د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د قانون په اړه معلومات ورکړي چې په دې قانون کې څه ول سوي دي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون چې په 1983 کال کې په څلورو فصلونو کې او څلور څلوېښت مادو کې تصویب شو، دا قانون په دې قانون کې د ښځو پر وړاندې هغه عمل چې پخوا مشخصا جرم نه ګڼل کېدل، په دې قانون کې هغه جرمنګاري سول او د هغوی مرتکبینو ته خاص جزاګانې ته نیسولې. او باید وایو چې دا قانون د دولت د افغانستان د دولت یو ډیر قوي حمایت د ښځو د حقونو څخه شمیرل کېږي.
ډیره مننه. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې تاوتریخوالی څه ته ویل کېږي.
ډیر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې تاوتریخوالی هر هغه عمل چې د ښځو ته د فزیکی او یا هم رواني صدمې یا زیان رسولو سبب وګرځي، هغه عمل ته موږ تاوتریخوالی وایو. او تاوتریخوالی په معموله توګه هغه په دوه توګه تقسیمېږي، چې اول یې فزیکی تاوتریخوالی ده او دوهم یې رواني تاوتریخوالی. چې فزیکی تاوتریخوالی ټول ته معلوم دی، لکه وهل او ټکول دي. او رواني تاوتریخوالی، په رواني تاوتریخوالی کې ډیر زیات اساسي موضوعات شاملېږي چې اکثرا ټولنه کې خلک نه ورته متوجه کیږي، یا حتی هغه اعمالو ته تاوتریخوالی نه ویل کیږي، تاوتریخوالی نه ګڼل کیږي. دا ځکه چې حتی زموږ په ټولنه کې دغه اعمال ډیر زیات عام دي، یعنی په ډیره عامه توګه او بې له هیڅ کوم مشکله استفاده کیږي، او خلک فکر نه کوي چې دا شاید تاوتریخوالی وي. لکه ښځو ته توهین او تحقیر کول، د دوی کرامت په نظر کې نه نیول، او یا هم د دوی حیثیت ته صدمه رسول، یا هم تهدیدول په دې چې دوه مخزه در باندې کوو یا درې مخزه در باندې کوو، یا هم دې تهدیدول چې طلاق در کوو. دا هغه موارد دي چې رواني تاوتریخوالی شمېرل کېږي، چې اکثرا خلک حتی دې ته نه متوجه کېږي. یا مثلا دوی ته کنزل کول، ښځو ته کنزل کول، او یا هم په اساسي تصمیمونو د کورنۍ کې دوی ته سهم نه ورکول، دا ټول تاوتریخوالی شمېرل کېږي.
ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د ښځو په وړاندې کومو اعمالو ته جرم ویل کېږي.
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید وایو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت په قانون کې 22 موارد راغلي دي چې هغه جرمنګاري سوي دي. له هغې جملې نه اولی د ښځو پر وړاندې جنسي تیری ده، د ښځو مجبورول په فحشا ته، یا هم د ښځو د هویت ضبط او نشر په دې توګه چې د هغوی شخصیت ته صدمه ورسوي، ښځو ته ورور اچول، یا هم د هغوی پر وړاندې د زهري او یا هم زهرناکه موادو څخه کار اخیستنه، یا هم د هغوی مجبورول پر دې چې ځان وسوځوي، د هغوی مجروح کول یا وهل تکول، او یا هم معلول کېدل، یا هغه وهل او تکول چې د هغوی د معلول کېدلو سبب وګرځي، د هغوی خرڅونه، بدور کول، اجباري نکاح، د واده د حق څخه محرومیت، هغوی ته تحقیر کول، کنزلور ته کول، د قانوني سن د پوره کولو نه مخکې نکاح، آزار او اذیت، هغوی اجباري انزوا یا اجباري هغوی دې ته مجبورول چې هغوی په یو ځای کې قید شي او له نورو سره تماس ونه لري، فامیل سره تماس ونه لري، دوستان سره تماس ونه لري، احتیاط ته یا مخدره موادو ته د هغوی مجبورول، د ښځو ممنوع کول د خپل ارث څخه په تصرف کې، یعنی د میراث حق نه ورکول ښځو ته، او یا هم په شخصي اموالو کې ښځو ته د تصرف حق نه ورکول، د تعلیم د حق څخه منع کول، د صحت له حق څخه لاسرسي ته منع کول، یا هم د کار څخه منع کول، او یا هم اجباري کار په ښځو باندې، او یا هم ترویینه زیاتی خزی سره واده کول، په دې توګه چې د افغانستان د مدني قانون 93 ماده په نظر کې ونیول شي. دا هغه موارد دي چې د خزو څخه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت په قانون کې جرمنګاري سوي دي.
ډیره مننه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عوامل څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډیر زیات عوامل دي چې لکه څنګه چې موږ اشاره ورته وکړو، هغه اساسي عوامل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، اول خو دا چې د حاکمیت قانون زموږ په ټولنه کې ډیر زیات ضعیف دی، یعنی قانون په هغه توګه چې باید تطبیق شي نه تطبیق کیږي، چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي، او یا هم هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي هغه په نه محاکمه کیږي، نه مجازات کیږي، او یا هم کچیرته محاکمه او مجازات شي په ډیر اسانۍ باندې بیرته ازادي کې. او بل اساسي لامل دا د فقر یا اقتصادي مشکل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له اساسي مشکلاتو څخه شمیرل کیږي، ځکه چې زموږ په ټولنه کې ښځې اکثریت له اقتصادي لحاظه په سړو پورې تړلې دي، او خپله هغه مالي توانایي نه لري چې د خپل ځان وساتي، یا که چېرته دوی د تاوتریخوالي سره مقابل کیږي دوی وکوای سي له ځان څخه دفاع وکړي، او یا هم هغه مالی استقلالیت د پټولنه کې نه لري، چې دا د دې سبب کیږي چې دوی سړیو ته ډیره اړتیا ولري او د اکثرا د خوشنط او یا تاوتریخوالي سبب ګرځي. بل اساسي لامل یې بیکاري د پټولنه کې او د اکثریت اعتیاد یا مخدره موادو ته په دی اواخرو کې، لکه څنګه چې اکثریت خلکو مخ راوړی ده چې دا اعتیاد خپل هغه څوک چې په اعتیاد باندې ککړ دي، دوی د دې لپاره چې یا خپل ځان باندې کنټرول نه لري، او یا هم د دې لپاره چې هغه پیسې په هر طریقه لاسته راوړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. او نور اساسي لامل دا دی چې د ښځې زموږ په ټولنه کې اکثرا عدالت ته لاسرسی نه لري، یعنی که چیرته د دوی پر وړاندې کوم تاوتریخوالی هم وسي، دوی نسي کوی چې په اسانه توګه هغه عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي. دا ډېر اساسي لامل لري. اول اساسي لامل خو بې سوادي ده، یعنی دوی اکثرا ښځې نه پوهېږي د دوی خپل هغه اساسي حقونه څه دي. او بل مشکل دا ده چې دوی که چیرته دا حق نه لري چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، یعنی که دوی تهدیدېږي د کورنیو له خوا چې که چیرته دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، دا د دوی د بدنامي سبب ګرځي، او یا هم د دې سبب ګرځي چې حتی فامیلونه یې له منځه ولاړ سي. دا یې بل اساسي لامل ګڼل کیږي. لکه څنګه چې زه یو مثال ورکوم چې یوه قضیه په کمیسیون کې څو وخت وړاندې ثبته شوه چې په غور ولایت کې یوه ښځه د خپل میړه او د میړه د خاله له خوا سوځول شوی وله، او دا انجلۍ کله چې بیرته کابل ته راانتقال شوه یوه هفته بعد د خپل ځان له لاسه ورکړل. د دې قضیې عاملونه چې هغه میړه او هغه د میړه خاله وله تر اوسه پورې هم آزاد ګرځي، او هیڅوک دې ته ونه توانېدل چې هغه گرفتار کړي. دوسیه کله کابل نه غور ته ځي، کله له غور نه کابل ته ځي، دا ځکه چې هغه هلک د یو قمندان د غولیو قمندانانو له خپلوانو څخه شمیرل کیږي، او د هیڅ ازونه لسیږي چې هغه بندې کړي. یعنی د قانون نه پلي کېدل، او یا هم د هغه اشخاصو چې د ښځو حقونو ته او یا هم بشري حقونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، دا خلک چې اکثرا د اداراتو په راس کې وي او یا هم په دولت کې کار کوي، دوی له خپل هغه ځواک نه استفاده کوي، او د دې سبب کیږي چې هغه ښځې چې غواړي له خپلو حقونو نه دفاع وکړي، دوی هغوی ته یو تهدید شمیرل کیږي. نو دغه هغه اساسي لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیریږي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک در شري.
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنے چھپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چھپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه ته غوښست تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازې خبره دلیسي ګوروال صاحب د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه سوال سوي دي
ډیر زیاته مننه عارف صاحب باید وایي چې لنیک مرغ زموږ په قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت لپاره هغه اساسي ګامونه پورته سوي دي لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون په 2 ماده کې راغلي دي چې ښځې او سړي په ټولنه کې له برابر حقوقو او وجایبو څخه برخمن دي او هیڅ نوع تبعیض نه باید وشي د ښځو د سړیو په منځ کې همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون 4 ماده د تاکید کوي چې باید دولت خزو د سواد د کچې د پورته وړلو په اړه باندې هغه اساسي اقدامونه پورته کړي او د دې ترڅنګ باندې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون خپل یو اساسي ګام ګڼل کیږي چې دولت د خزو د حقونو د دفاع په برخه کې اخیستی ده او بر علاوه د دې ملي قوانینو نه په نړیوالو قوانینو کې هم د خزو د تاوتریخوالي د ممنوعیت په اړه باندې هغه بین نړیوال ضمانتونه شتون لري لکه څنګه چې د سیدا کنوانسیون ده یا هم د بشري حقونو د نړیواله اعلامیه ده چې په هغه کې د خزو د سړیو ترمنځ په برابرۍ باندې تاکید شوی او تاکید شوی ده چې باید ښځې له خپل هغه اساسي حقونو نه په ټولنه کې برخمنې شي او تاوتریخوالی له منځه وړل شي همدارنګه د اقتصادي اجتماعي حقونو نړیوال میثاق ده د ښځو د سیاسي حقونو نړیوال اعلامیه چې افغانستان له نیکه مرغه دا ټول سندونه امضا کړي دي او د دې ټولو سندونو د عملي کولو تعهد لري چې زه مطمئن یم که چیرته دا قوانین په سمه توګه پلیسی نو د خزو د تاریخوالي کچه به ان شاء الله چې کترس
قدرمنو اوریدونکو دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو په کلامو مال
ژوند په شیبو کې
جوړون کی فرشتہ مرسل درنه دوستانو سلامونه می ومنه دا ملي سرود دی چې د لومبیز لپاره په افغانستان کې د آزمایشي نشرات په وخت په ملي ټلویزیون کې خپور شو آی خبر یاست چې د افغانستان ملي ټلویزیون سبخت په خبرونه فایل کړی
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړیدلو پلان سره د دې چې د پاچایي دورې پورسته یو کلونی کې چې ورسته صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو مګر متاسفانه چې
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د چا تصویر او غږ له تلویزیون څخه خپور شو
د افغانستان د زمو او خوږو خلک په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم
نن په همدې غږیزو په پیل کې د تاریخ په اوږدو کې د تلویزیون په نومونو خبرې کوو ورپسې به واورئ چې تلویزیون څه وخت په رسمي بڼه نشرات پیل کړ او د کوم ضرورت له مخې رامنځته شو د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ملتیا مو کړی قدر من اوریدونکو تلویزیون دغه دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خبروي په افغانستان کې د لومړنۍ تلویزیونی دستګاه جوړیدل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شو چې شهید محمد موسی شفیق صدر اعظم وو خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1450 هجري شمسي کال د هود په 15 نیټه آزمایشي خبرونې پیل شوې په پیل کې د تلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو تلویزیون وو بیا د افغانستان راډیو تلویزیون شو ورپسې ملي راډیو تلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه هم دا نوم دی د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدل له منځه لاړه. بیا ټلویزیون خپرونې درلودې خو په ډېرو کمو سیمو کې وې. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون له رئیس زرین انځور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل دپاره د ټلویزیون د جوړېدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروستی صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شول او هغه طرح چې په لومړي ځل کې په نظر کې وغه پلی نه شول. شهید محمد داود خان په وخت کې د جمهوریت د دورې په وخت کې د ټلویزیون د لپاره عملی کارونه پیل شول. د جاپان په مرسته د لومړي ځل د لپاره په افغانستان کې ټلویزیون په 1950 کال کې تکمیل شو، جوړ شو، یعنی همې تعمیر جوړ شو، همې وسایل د جاپان په مرسته راغلل او خپل لومړنی ابتدایي امتحاني نشرات هم د داوود خان په دوره کې پیل شول. 1950 کال کې د رادیو د برخې چې هغه وخت کې رادیو پوره اوږده تجربه کړی و په افغانستان کې، رادیو افغانستان د رادیو د برخې هم د تخنیکی برخې او هم د نشراتي برخو همکاران بیلابیلو هیوادونو ته لکه ایران ته، عراق ته، جاپان ته او ځینو نور هیوادونو ته د لنډمهاله کورسونو دپاره لاړل. دوی زده کړې وکړلې، بیرته راغلل او هماغه د راډیو د برخې همکاران د تلویزیون په برخه کې کار پیل کړ. د 1950 کال په هود کې امتحاني نشرات پیل شولو د داود خان په دوره کې. داود خان په خپل هغه افتتاح نه کړلی شو. د ثور د کودتا نه وروسته حالات بدل شولو او د افغانستان تلویزیون په رسمي ډول په 1950 کال د اسد په 18 نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د کلیزې په مناسبت داخل د تلویزیون د سټوډیو کې چې موږ د خبر سټوډیو ورته وي په دغه ځای کې افتتاح شو.
خیلی ډیرو کسانو سره دا پوښتنه وي چې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د تلویزیون په پرده څه خبر شول. کله چې موږ د خبرونې لپاره د تحقیق په خاطر ملي راډیو تلویزیون ته لاړو، هلته مو هغه پخواني آرشیفونه ولیدل چې د تلویزیون د نشراتو پایلې ښوده. کله چې آزمایشي نشرات خپرېدل، نو دغه وخت ملي سرود دغو کسانو لخوا ویل شوی و چې جذابې چیرې او خواږه غږونه یې درلودل. د میرمنو افغاني سروشنه کالي پتن وو او نارینه و سپین لنډ کنداري دوزي غاړې لوی پایڅې پرتګونه له تورو واسکټونو سره اغوستي وو. دوی په منظم قطار کې په ځانګړي احساس ملي سرود ویلې. ورته غوږ شئ. د افغانستان ټلویزیون پر رسمي توګه د نور محمد ترکی په وخت کې نشرات پیل کړل. دلته بیا ملي سرود هم تغییر وکړ. هغه ملي سرود وو ملي سرود. وروسته مو د آرشیف په یوه برخه کې ولیدل چې د افغانستان د راډیو تلویزیون د تعمیر دروازه خلاصيږي. دغه وخت جمهور رئیس نور محمد ترکی خپل ملګرو سره په داسې حالت کې راننوځي چې په سره ګل پاشان، شیرینی او چاکلیټ شیندل کیږي او په چکچکو بدرګه کیږي. په هغه وخت کې د لانډ موډل لپاره د ملي راډیو تلویزیون ریاست وزارت وو. سلیمان دایق مشر یعنی وزیر ټاکل شوی وو. نوموړی د ملي ټلویزیون افتتاح او جمهور رئیس ته په خراغلاست سره خبرې پیل کوي.
اوس تاسو د افغانستان د خلکو لوی لارښوونکي او ستر انقلابي ته او تاسو ملګرو ته وعده درکوم چې د افغانستان د خلکو د ټلویزیون کارکوونکي به خپل ټول توان، خپل ټوله وسه، خپل ټول استعداد، خپل ټول تخصص د هغو ارمانونو او هدفونو په لاره کې ولګوي چې د هغه لپاره تاسو خپل ژوند د دغه لارښوونکي تر لارښوونې لاندې وقف کړی دی.
د سلیمان لایق خبر وروسته نور محمد ترکی د خپل خبرو په پایل کې د افغانستان خلکو ته د ټلویزیون د پرانیستلو مبارکي وایي. دا چې جمهور رئیس د ټلویزیون د پرانیستلو په ورځ د افغانستان د ټلویزیون هدف د بیوزلو خلکو لپاره څه ګڼي ورته غوږ بشو.
او د افغانستان د غنو او خوشو خلک، په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو تلویزیون پرانیزم زما نظر د وطن هغه در بدر و او بې وزو زرشتونکو ته ورګرځي چې زموږ په وطن کې پېړۍ پېړۍ مادي نعمتونه هستول نو د دوی پخپله د دې نعمتو څخه بې برخې وو. هوټلونه، لارې، هوایي میدانونه او تلویزیونونه به زرشتونکو جوړول، مګر نزې به پکې شهزادګانو، سردارانو او امیرانو کولې. د ثور پرتمین انقلاب دغه بید او دستور او دا ظالمانه ویش چې د استثمارشانو له ګټو سره عیار شوی وو د همیش دپاره وغورځاوه.
له دې وروسته د افغانستان ټلویزیون ورو ورو پرمختګ کوي. د جاپان هېواد داسې دستګاوې ورکوي چې په نړۍ کې ساری کم لیدل کېږي. زرین انځور وایي چې بیا د 62 تنو په شاوخوا کې ژورنالستان، پروډیوسران، ډایرکتران، کامرامینان او تخنیکي کارکوونکي د روزنې لپاره بهر ملکونو ته لیږل کېږي. خو له دې سره سره بیا هم دوی له ځینو ستونزو سره مخ وو. دا چې کومې ستونزې نوموړی وایي،
بی له شکه چې په شروع کې خو ستونزې ډېرې زیاتې وې، ځکه چې ډېر مسلکي خلک د تلویزیون په برخه کې نه درلودل. ټول څه کار چې شوی و، تجربه چې و، د راډیو په برخه کې و، او دا یو ناڅاپه د یو بلې نوې رسنۍ رامنځته شوه چې تلویزیون و. البته سټوډیوګانې ډېرې محدودې وې. په اول کې چې دا تلویزیون جوړېده، ستونزه پکې دا وه چې دا د یو محدود وخت لپاره، مثلا د یو ساعت نشراتو لپاره، هم د اموزشي نشراتو لپاره په نظر کې نیول شوی و. د داود خان په وخت کې وروسته حالت داسې راغله چې چارواکو غوښتل چې د دغې محدودې وسیلې نه پراخه استفاده وکړي، یعنې ډېر څه تولید شي، ډېر څه خلکو ته وړاندې شي، او مثلا د یو ساعت نشراتو په ځای 2 ساعت او 3 ساعت او 5 ساعت او 6 ساعت نشرات وشي. د شپې تر 2 بجو پورې به دا نشراتو دوام کاوه. اول کې آمادګۍ کمې وي، غوښتنې ډېرې زیاتې وي.
تلویزیون یو نوی وسیله وه، نو ځکه ټولو کورنیو نشوای کوای چې په کور کې ولري. دغه وخت د دولت لخوا لوی لوی تلویزیونونه د ښار په ځینو برخو کې نصب شوي وو. بیا به خلک ورتلل او هلته به یې د خبرونو تر څنګ بېلابېلې خپرونې کتلې. راځو دې ته چې اوس د افغانستان په ملي تلویزیون کې کوم بدلونونه راغلي. د اوسني حالت په هکله مو د تلویزیون د نشراتو له رئیس غنی مدقق سره خبرې کړي. د اورېدلو بلنه یې درکوو.
د افغانستان ملي تلویزیون اوس چې په خپل مرکز د افغانستان ټولو ولایتونو کې، په آسیا، اروپا، امریکا کې نشرات لري. زموږ خبرونه چلی دي، ساته دي. آرشیف په برخه کې زموږ کومه کار کړی ده، غواړي د آرشیف ټول مواد هغه انالوګ سیستم سی او د ټول ډیجیټل تراسي. تقریبا دلته 15 سیستم لرو، سي د بوش کستون دي، یوماتیک دي، دی وی سی پرو دي، وسنی مواد سي په ملي دی وی کې دي. د دې سیستم نه ټول واوړي کمپیوټر ته، هارد ډیسک کې وو ساتو. له هارد ډیسک نه زی یو غټ سرور مرتامه کړی ده، په دغه سرور کې به ټول مواد ځای پی ځای کیږي. د میتادیتانه هر ایوادوال او بهر کې هر څوک معلومات استفاده کوي، سي د ملي تلویزیون سایت ته ور داخليږي. په سایت کې خپل د میتادیتای تلویزیون له آرشیف نه څوک استفاده کوي، زموږ په آرشیف کوم مواد لرو.
دا وژن په شیبو کې خبرونه تربیه
بسم الله الرحمن الرحيم دا رمضان المبارك د میاشتې د خصوصیات څخه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیان کړی دی، یو خاصیت دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې په اړه فرمایي، او هو شهر الصبر. دا میاشت د صبر ده. صبر معنا زغم، برداشت. مقصد دا چې د روژې مبارکی میاشت کله راسي، د خوراک او څښاک څخه یو انسان بند سي. په دې حالاتو کې کله کله د انسان د بدن انرژي کمه سي. کله چې د بدن انرژي کمه سول، طبعا انسان د نارمل حالت څخه وځي، د خلکو سره کله کله سختي کوي. د ده د کمزوري فکر یا کمزوري دماغ هغه د دې تقاضا کوي چې کله یو څوک معمولی خبره وکړي، دی د هغه په مقابل عکس العمل وشي، د هغه سره تشدد وکړي، د هغه سره جګړه وکړي، د هغه سره جنگ وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم لا د وړاندې خپل امت ته دا هدایت وکړي چې خبردار اوسئ، دا میاشت د صبر ده، دا میاشت د نفس پرستی نه ده، دا میاشت د سختی نه ده، دا میاشت د تشدد نه ده. تاسې په دې میاشت کې کچیر د خوراک او چشاک په وجه باندې کله ضعیف راسی کمزوری راسی او کله مو انرژي کم سی تاسی د خلکو سره جنگ مکوي. جنگ جګړه دا که څه هم د لوی سره څخه بد عمل دی په ټولنه کې فساد رامنځته کوي، ټولنه یو د بل سره لرې کوي، د ټولنې د پرمختګ معنی جوړیږي، خواخوږي یا خوشحالي له منځه وړي، ترقي له منځه وړي، مینه او محبت له منځه وړي او د انسان روحي سکون له منځه وړي. پیغمبر علیه السلام په دې میاشت کې په خصوصي ډول باندې و خپل امت ته اعلان کړی دی چې دا میاشت د صبر ده، تاسو په دې میاشت کې په ځانګړي ډول باندې د چا سره جنگ مکوي، جګړه مکوي. که څوک ستا سره جګړه کوي ته په جواب کې ورته انا صائم زه روژاتی یم، او که څوک شکنځل درته کوي، که څوک سختي در سره کوي، هغه لا تاسو برداشت کوي او خپله هیڅ کله د چا په مقابل کلک دریز د جنگ دریز منیسي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.